تالی میزبان شما سال سپ خوش آمدید.
ډیر مننه آرش شما این تاسو ستړي مسید ازادي رادیو اوریدونکو ته زما له خوا سلام. دا خبرونه تر 9 بجو دوام کوي. په خبری راپورونه کې اوري چې د کابل پروسې پر روانه غونډه کې د افغانستان د سولې پر برهیر خبری کیږي. نن د جمعې ورځ د کاب یهود لسمه د مارچ لومړۍ نیټه. پایل خبرونه کیږي. ولسمشر غنی یو ربیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر د امریکا له ولسمشر سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو بار بیا پر وسلولو طالبانو ژغ وکړ چې له افغان حکومت سره خبرو ته کښېني. شغلی غنی په کابل کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د ستاینې په غونډه کې وویل د جګړې شرعي جواز نسته او طالبان باید د نړیوالو تر څنګ له افغان حکومت سره خبرې وکړي.
طالبانو باندې زناره کوو چې د افغانستان ولس ته یو دلیل ورکړي چې تاسو جنګ مشروط هیڅ څه دپاره جنګېږي، چا په مقابل کې جنګېږي؟ د ملي وعدت حکومت لکه څه وعده کړې وه تاسو ته شرایط برابر کړل چې نړۍ سره وغږېږي، موږ سره وغږېږي.
افغان ولسمشر دا څرګندونې په داسې وخت کې کوي چې په قطر کې د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ خبرې روانې دي، خو په دغو خبرو کې افغان حکومت ته د ګډون بلنه نه ده ورکول سوې. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد چې د دې خبرو مشري کوي پرون په ټویټر کې ولیکل، په تیرو درې ورځو کې خبرې ګټورې وې او وایي چې دوی د تفاهم او بالاخره د سولې پر لوري ټکني خو استوار ګامونه اخلي. خلیلزاد زیاتوي چې دواړه لوري به د دې دوه ورځنۍ وقفې پر مهال په خپلو کې سلا مشورې وکړي. هغه هم دراز یادونه کړې چې په قطر کې له روانو خبرو سره په یو وخت کې په کابل کې د بین الافغاني خبرو لپاره د یو ملي ټیم د جوړېدو په هڅو کې هم پرمختګ سوی دی. جمهوري ریاست پرون ویل چې د سولې پروسې د ښه پرمختګ لپاره د حکومت په مرکزي هیات کې پر بدلون او پراختیا غور روان دی. په پام کې ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 سوره مسابقه وکړي. افغان لوبډلې پرون خپله لومړنۍ یو ورځنۍ لوبه په 500 وکټو له آیرلند څخه وګټله.
شاٹ گون، واټ ا وے ټو فینیش، اند دټس دی اند اف دی اننګز، ویل ډن نجیب.
بیټینګ آیرلند پایل کړ. په دوه څلوېښت اورونو کې ټول لوبغاړي وسوځیدل او د افغانستان لوبډلې ته یې د 112 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله په دوه څلوېښت اورونو کې د 500 لوبغاړو په سوځیدو هدف ته ورسېده او لوبه یې وګټله. د افغانستان او آیرلند ترمنځ د لوبو لړۍ چې درې شل اوریزې او 15 ورځنۍ مسابقې دغه ورځ یوه ټیسټ لوبه پکې شامله ده، د روانې کپ میاشتې پر دویمه نیټه پیل سوه او تر څلورویشتمې نیټې دوام کوي. افغان لوبډلې له آیرلند څخه د دې لړۍ درې واړه شل اوریزې مسابقې ګټلې دي. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه نه ده کړې او یوازې د ځینو بندیزونو لغوه کېدل غواړي. تر دې مخکې ولسمشر ټرمپ ویلي وو چې د بندیزونو مسأله د ده او کیم په خبرو کې د خنډ اصلي ټکی و. د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر ری هونګ هو پرون په هانوی کې خبرلانه ته وویل که امریکا په مشخص ډول هغه بندیزونه چې پر ملکي وګړو په تیره د عامو خلکو پر ژوند ناوړه اغیز کوي لغوه کړي، نو هیواد به یې په یونګ بیون سیمه کې د اټومي تولید ټول تاسیسات د تل لپاره له منځه یوسي. د شمالي کوریا اصلي اټومي تاسیسات په یونګ بیون کې دي. ډونالډ ټرمپ او کیم جونګ اون د چهارشنبې او پنځشنبې په ورځو د ویتنام په پلازمینه هانوی کې سره وکتل، خو پرون دواړه د موټرو په جلا کاروانونو کې د سرمشریزې له ساحې څخه ووتل او هغه مراسم هم لغوه شول چې د ګډې موافقې د لاسلیک لپاره پلان سوي وو. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایریکی کاتاینین پرون د ترکیې له مالیې وزیر برات البیرخي سره په استنبول کې په یوه ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایي ټولنه له دې پروژې سره 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل سوی دی. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنې کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2018 میلادي کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفانو ځپل پیل کړل، نو له هغو شرایطو وروسته پاتې سوه چې په اروپایي ټولنې کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کېږي. په اروپایي ټولنې کې د ترکیې غړیتوب اوسمهال ځنډیدلی او د دې ټولنې غړي هیوادونه لا هم پر دې نه دي سره جوړ سوي چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي او که څنګه. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2 جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي دي. د محکمې پرون په خپل حکم کې فرانسې ته امر وکړ هغه افغان زلمي ته چې په 2018 میلادي کال کې شپږ میاشتې د کالای د کډوالو په کمپ کې تیرې کړې 15,000 یورو تاوان ورکړي. د جمیل خان په نوم دا هلک هغه وخت 12 کلن و او په کالای کمپ کې اوسېدی چې حکومت د دې کمپ د ویجاړولو امر وکړ. هغه وخت د فرانسې وی محکمې حکم کړی و چې باید د دې ماشوم ساتنه وسی، خو د یاله چارواکو دا امر نو عملي کړی. جمیل خان په همغه کال بریتانیا ته لاړ او اوس په برمنګهم کې اوسی. د اروپا د بشري حقونو محکمې په 2مه قضیه کې د یونان حکومت ته امر کړی چې 9 تنکیو زلمیانو ته 4,000 یورو تاوان ورکړي. په دې ډله کې شپږ سوریایان، 2 عراقیان او 1 مراکشی شامل دي چې په 2018 میلادي کال کې یونان ته ورسېدل. د محکمې د څېړنو له مخې دغه هلکان مخکې تر دې چې د مهاجرت د ادارې چارواکو ته وسپارل سي د 3 او 5 اونیو ترمنځ د پولیسو یا سرحدي ګارد په توقیف کې وو. په راپورونو کې اوري چې حکومت وایي د کابل پروسې پر روانه غونډه کې به د افغانستان د سولې پر بهیر خبرې کیږي.
موضوع اصلي موضوع صلح خواهد بود، چون مبتکر صلح و روند صلح هم دولت جمهوری اسلامی افغانستان است.
د افغانستان ولسمشر وایي سیاسي وضعیت به د امنیتي ځواکونو پر روحیه تاثیر ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوري لاندې نه شي راتلولی.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د ټلیفونونو له مصرفي کارډونو د مالیې ټولولو د سیستم تړون پرون له یوه شرکت سره لاسلیک کړ.
بقایا وخت چې د کمپنی به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړلی شي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اروپایي ټولنه له ترکیې سره د بلغاریا تر سرحده د چټک اورګاډي د پروژې په رغونه کې مرسته کوي. 2 اونیز پروګرامونه هم خپرو د هر ماشوم لپاره او کورنۍ پروګرام کور کړی. سیاسي ازادي رادیو ته غوښیست. ټاکل شوی چې د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په داسل کې چې په قطر کې د طالبانو او امریکایي چارواکو ترمنځ د خبرو 5م پړاو پیل شوی، تمه ده چې د شاوخوا 150 هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د کابل پروسې په راتلونکي غونډې کې هم د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وسی. نور تفصیل د احمد تکل په راپور کې اوریدلی سي.
ټاکل شوی چې د کابل د پروسې په دریم او غونډه کې چې په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړیږي په افغانستان کې د سولې د ټینګښت په اړه خبرې وشي. نږدې یو کال مخکې د کابل د پروسې په 2مه غونډه کې افغان ولسمشر اشرف غنی د یو بې ساري اقدام په ترڅ کې له طالبانو سره د بې قید و شرط خبرو اعلان وکړ. افغان چارواکي وایي د کابل د پروسې په راتلونکې غونډه کې به چې نیټه یې لا نه ده معلومه د سولې د روانو هڅو په اړه بحث وشي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند صبغت احمدي له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې په دې اړه نور جزئیات څرګند کړل.
بیشتر از 30 کشور و سازمان‌های بین‌المللی در نشست کابل دعوت
خواهند شد. لدیرشو زیات و هیوادونو او نړیوالو سازمانونو ته به د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شي. بحثونه به د سولې په اړه وي، ځکه چې د سولې او د سولې د بهیر نوښت هم افغان حکومت کړی دی. تر اوسه مشخصه نیټه نه ورته لرو، خو ډیر ژر به جزئیات در سره شریک کړو. وروسته له دې چې نیټه یې معلومه شوه، بیا به په دې برخه کې کار پیل کړو. که هم افغان حکومت د دې غونډې مشخصه نیټه نه ده ښودلې، خو د روسیې د بهرنیو چارو وزارت ویاندې پرون په مسکو کې خبریالانو ته وویل چې د روسیې حکومت ته د کابل د پروسې په غونډه کې د ګډون بلنه ورکړل شوې. انټرفاکس خبری آژانس د دې وزارت د ویاندې ماریا زخاروا له قوله راپور ورکړی چې نوموړی وایي دا غونډه د روانې کب میاشتې په 16 نیټه جوړیږي، او بحثونه به یې د سولې د خبرو لپاره پر تیاریو او د افغانستان په قلمرو کې د تروریزم پر ضد په مبارزه متمرکز وي. د کابل د پروسې د دریمې غونډې د جوړېدو لپاره د تیاریو خبر په داسې حال کې ورکول کیږي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او د طالبانو د استازو ترمنځ د قطر په پلازمینه دوحا کې د خبرو پنځم پړاو پیل شوی دی. که څه هم په دې خبرو کې د یوې دوه ورځنۍ وقفې خبر ورکړل شوی، خو ښکاري چې دواړو خواوو په دې خبرو کې پرمختګ کړی. ښاغلی خلیلزاد پرون پر ټویټر په یو پیغام کې ولیکل چې دوی د تفاهم او بالاخره سولې پر لور ټکني خو استواره ګامونه اخلي. د 1906 کال د کپ په نهمه د کابل د پروسې په مخکینۍ غونډه کې ولسمشر غنی طالبانو ته د نړۍ په هر ځای کې د بې قیدو شرطه خبرو وړاندیز وکړ، او د ډلې ته یې په پلازمینه کې د دفتر د ورکولو او د سیاسي ګوند په توګه د رسمیت ورکولو ژمنه وکړه. خو دې وړاندیز ته د طالبانو ځواب دا و چې دوی د سولې خبرو ته چمتو دي، مګر نه له افغان حکومت سره بلکې له امریکا سره. د امریکایي چارواکو او طالبانو ترمنځ له همغه وخته علني خبرې او تماسونه پیل شول، او دا د دوی په خبرو کې نسبی پرمختګ تر سترګو کیږي. مګر افغان حکومت د سولې له دې پروسې څخه چې خپل نوښتې و په حاشیه کې پاتې شوی، خو ښایي افغان حکومت هڅه کوي چې د کابل د پروسې په دریمه غونډه کې د سولې د هڅو واګې یو ځل بیا په خپل لاس کې واخلي.
ومردل چې ټاکل شوی د کابل پروسې دریمه غونډه په نږدې راتلونکي کې په کابل کې جوړه سي. په دې غونډه کې به هم د سولې پروسې په اړه خبرې کیږي. بلخو د افغانستان ولسمشر وایي هیڅ کوم سیاسي توافق او بدلون به د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه چوي. محمد اشرف غنی چې د سرتیری د ورځې د لمانځلو په مراسمو کې په کابل کې خبرې کولې وویل چې د افغانانو او افغان حکومت په وړاندې د طالبانو جګړه مشروعیت نه لري. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته د طالبانو نه حاضرېدو ته اشاره وکړه. ویل طالبان د خپل جګړې د مشروعیت لپاره لږ تر لږه یو دلیل وړاندې کړي. ښاغلی غنی چې د پنجشنبې په ورځې په کابل کې د سرتیری د ملي ورځې د نمانځلو په مراسمو کې خبرې کولې، وی ویل چې د ملي یووالي حکومت زمینه برابره کړه چې طالبان له حکومت او نړیوالې ټولنې سره خبرې وکړي. د ده په خبره که طالبان دفتر غواړي، حکومت ورته دفتر ورکوي، او حکومت تیار دی چې طالبان ورسره له زندانونو نه د طالبانو د خوشې کېدو او له تور لسته د دوی د مشرانو د ایستلو په اړه خبرې وکړي. ولسمشر محمد اشرف غنی طالبانو ته وویل چې له پاکستان سره اړیکې څه دي او په کومو اصولو له ګاونډیو او پردیو هیوادونو سره اړیکې لري. ښاغلی غنی وایي هر راز سیاسي توافق او بدلون به د امنیتي او دفاعي ځواکونو پر قربانیو سیوری ونه کړي.
هیڅ سیاسي تعامل او هیڅ سیاسي توافق زموږ د زړورو قواوو لاسته راوونې، قربانۍ او مرکزي حیثیت تر سیوری لاندې نشي رانیولی. بېخي ډاډه اوسئ، د افواهاتو او شایعاتو په کیسه کې مه اوسئ. دوی شایعاته چی چې موږ کمزوري کی موږ پانګه اچوو چې خپل امنیتي دفاعي قوه هر ورځ توانمنده کړو.
ښاغلی غنی د هیواد امنیتي او دفاعي ځواکونو ته وویل د هر راز برید پر وړاندې باید چمتو وي. افغان حکومت له دوو کلونو راهیسې د هوت نهمه د سرتیری د ورځې په توګه نمانځي. په دغه ورځ د دولتي چارواکو لخوا د امنیتي ځواکونو د اتلولۍ د یادولو تر څنګ خلک په واټونو کې د امنیتي ځواکونو د ملاتړ په هدف دوی ته ګلونه ورکوي. د سرتیری د ورځې د نمانځلو د دوهم کال په مراسمو کې ولسمشر د دفاع و کورنیو چارو د وزارتونو او د ملي امنیت د عمومي ریاست ځینو افسرانو ته مدالونه هم ورکړل. همداشان د ولسمشر لخوا ځینو افسرانو ته ترفی او د امنیتي ځواکونو د ځینو قربانی شو منصوبینو کورنیو ته د اپارتمانونو کنجي هم ورکړل شوې. په ورته وخت کې د ملي یووالي د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په دغو مراسمو کې وویل که په افغانستان کې سوله ټینګه شي د امنیتي او دفاعي ځواکونو د قربانیو نتیجه به وي.
روزی که صلح در این کشور برقرار شود او هم نتیجه قربانی شما
دو بل کوم ورځ چې په دغه هیواد کې سوله تامین شي هغه به ستاسو د قربانیو میړانه او ایمانداری نتیجه وي. دا تلپاتې ویاړ دی چې ستاسو په برخه کیږي. تاسو د تل لپاره د ملت د سترګو تور یاست.
شما نور چشم همه ملت بر همیشه خواهد بود.
اجرایوی رئیس د سولې ورسته او حسو ته اشاره وکړه. ویل طالبان باید د سولې په خاطر له دغه فرصت ګټه واخلي. دغه په خبره ورسته حسې په دې هدف نه دی چې طالبان د ځان په ګټه تبلیغات وکړي.
سوله او ملی یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو له هغو 15 کسانو ژمن لیکونه واخیستل چې دوی د انتخاباتو د کمیسیونونو غړیتوب ته معرفي سی وی دي. بلخوا د انتخاباتو د دواړو کمیسیونونو له پخوانیو غړو څخه تحقیقات روان دي. واصل وصال نور حال راکوي.
د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا په انتخاباتي کمیسیونونو کې د کمیشنرۍ لپاره ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي او 15 تنو نومان کمیشنرانو د بریالي کېدو په صورت کې په انتخاباتي کمیسیونونو کې د شفافیت اصلاحاتو او قانون د پلي کېدو ژمنه وکړه. دوی د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال هغه ژمنلیکونه چې د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو لخوا چمتو شوي وو لاسلیک کړل. د انتخاباتو اړوند د مدني ټولنو د نومان کمیشنرانو د غوروي کمیټې یو غړي حبیب الله شینواری د دغه ژمنلیکونو د لاسلیک کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کای موږ د 15 تنه معرفي کړل، اما د دې لپاره چې خپله نوسته یو مخنیوي او کوچ سبا ته هر یو کمیشنر د مدې 15 نفرو نه یو څوک کمیشنر کیږي، هغه خپله نوسته د قانون خلاف یو کار کوي. موږ مخکې نه دغه تعهدنامه یا ژمنلیک دوی سره امضا کړ چې سبا ته دغه ژمنلیک دوی ته هم وخیو او خلکو ته هم وخیو چې دا د موږ دوی سره امضا کړي. 15 تنه موږ په دغه کار سره جواب دی کړل خلکو ته، مدني ټولنو ته چې خپله نوسته کم خلاف کار.
د مدني ټولنو استازو د دوی لخوا له معرفي شوو دغه 15 تنو وغوښتل چې د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو په توګه د بریالي کېدو په صورت کې د هیواد راتلونکي ټاکنې رڼې او په بې پرې ډول ترسره کړي. دوی د 1990 مریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو له نوماندانو هم وغوښتل چې په ټاکنیزو کمیسیونونو کې د غړیتوب لپاره د یو اتیا نوماندانو چې شپږ شپېتې د سیاسي ګوندونو او 15 د انتخاباتو اړوند مدني ټولنو لخوا معرفي شوي خپلې رایې په کارپو او مسلکی کسانو ته وکاروي سو راتلونکي انتخاباتي چارې په خطوګه سمبال کړي. د پداسیال کې ده چې د افغانستان د مدني ټولنو مرکز د انتخاباتو اړوند د یو شمېر مدني ټولنو لخوا د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو څوکیو لپاره جمهوري ریاست ته د دغو 15 تنو معرفي کول سلیقې او شخصي وبلل. د دغه مرکز چارواکو او غړو د چرشنبه پر ورځ په کابل کې د یوې خبري ناستې پر مهال انتقاد وکړ چې معرفي شوي کسان مسلکي نه دي. دا کار د یو شمېر انتخاباتي بنسټونو په نوم انحصار شوی او نورو مدني بنسټونو ته ونډه نه ده ورکړې. خو د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونه بیا دا نیوکې پر ځای نه بولي او په دې برخه کې د پوره شفافیت ډاډ ورکوي. وایي چې د یادو 15 تنو څخه په همدې هدف ژمنلیکونه واخیستل چې د بریالي کېدو په صورت کې د قانون سره سم خپلې چارې پر مخ یوسي. په ورته وخت کې د مدني ټولنو لخوا ولسمشرۍ ماڼۍ ته پیژندل شوي دغه نوماندان هم ژمنه کوي چې د بریالي کېدو په صورت کې به شفافیت او د قانون پلي کېدو ته کار کوي. د دوی له ډلې حبیب الرحمن ننګ او ګل احمد مددزی ازادي راډیو ته وویل:
مونږ باندې د رئیس جمهوری نوماندانو باور وک نو الته مونږ د فساد په وړاندې مبارزه او همدارنګه د وړو کډرونو اګمارل او په څنګ د دې کې شفافیت تضمین او همدارنګه د خپلواکۍ ساتل او بې طرفي ساتل حفظ کول دغه باز مونږ د لومړیتوبونو څخه وي.
فاصله دې به کوم الته لاره پیدا کړه د کمیسیون به واقعا د انتخاباتو کمیسیون وي او د هیوادوالو رای به موږ د خپل ځان نه په ډیر پام ساتو. د هیڅ چا رای به بې ځایه نه ضایع کیږي او هیڅ څوک به د خلکو د رای پرته قدرت تلاره نه پیدا کی.
د انتخاباتو د تعدیل شوی قانون لمخه انتخاباتو ته اړوند سیاسي ګوندونه او مدني ټولنې باید د یو وتیا کسانو نوملړ ولسمشرۍ ماڼۍ ته وسپاري. سو ولسمشرۍ له دغه شمیر 14 کسان د کمیشنرانو او دوه نور د انتخاباتي کمیسیونونو د درلنشا د رئیسانو په توګه وګماري. واصل وصال، ازادي رادیو، کابل.
د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو له مصرف کوونکو څخه د 10% مالیه د راټولولو د سیستم د جوړولو تړون پرون له یوې امریکایي کمپنۍ سره لاسلیک کړ. وزیر وویل چې دغه سیستم به په څلورو میاشتو کې فعال شي. تفصیل له خان محمد سینا.
وروسته له درې کلونو چې د مخابراتو وزارت د موبایل ټلیفونونو د کریډیټ کارتونو په مصرف کوونکو 10% مالیه ایښې ده، دغه وزارت د پنجشنبه په ورځ د یادې مالیې د شفافې راټولونې لپاره د یو پرمختللي سیستم د جوړولو په هدف له یوې امریکایي کمپنۍ سره تړون لاسلیک کړ. دغه تړون چې په همدې ورځ د ولسمشر محمد اشرف غنی په شتون کې په ولسمشرۍ ماڼۍ کې لاسلیک شوی و، د مخابرات وزیر شهزاد ګل اریوبی په اړه خبریالانو ته داسې معلومات ورکړل.
د قرارداد قیمت $1.1 میلیون دی. قرارداد 15 میاشتو دپاره دی، خو لومړنی هغه د 10% سیستم چې هغه په 4 میاشتو پورې موږ باید جوړې کړو، فعال کړو او د دې څخه باید ګټه واخلو. بقایا وخت چې دی د کمپنۍ به موږ سره کار کوي چې دغه سیستم نه ښه صحیح ګټه واخلو، ظرفیت سازي باید وکړل شي، عملیاتي کارونو کې به راسره وي.
خاغلی اریوبی وویل د دغه سیستم په فعالیدو سره به په دې اړه د افغانانو ټولې دغه پوښتنې ځواب شي چې د یو منظم او شفاف سیستم د نشتون له امله د غیر راجستر شوو کریډیټ کارتونو 10% مالیه چیرې ځي. د ده په خبره د دغه سیستم په فعالیدو به د کریډیټ کارتونو 10% مالیه په شفافه توګه د دولت له عوایدو سره جمع شي. خاغلی اریوبی دا هم وویل له درې کلونو راهیسې چې د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو 10% مالیه وضع شوې، تر اوسه له دې لارې دولت ته څه باندې 14 میلیارد افغانۍ عواید رسیدلی دي. د مخابراتو وزارت وایي مخکې له دې هم د دغه سیستم د جوړولو هڅې کړې، خو معیاري کمپنۍ ورته حاضرې شوې نه وې. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان خلک د ولسی جرګې غړي او ځینې څارونکي بنسټونه وایي د هیواد په ټولو ښارونو کې هر ورځ په زرګونو کریډیټ کارتونه د استفادې وړ ګرځي، خو د مخابرات وزارت نه دی توانېدلی چې د وضع کیدونکي 10% مالیې شفافیت معلوم کړي. د ولسی جرګې د مخابراتو او مواصلاتو د کمیسیون منشي موساخان نصرت لازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د مخابرات وزارت د دغه سیستم په جوړولو کې ډیر وخت ضایع کړی او اوس چې ژمنه کوي هیله د پاړۍ د ملت اندېښنې لرې کړي.
د دې سیستم په واسطه باندې چې اجازه دي د شبکو کلنۍ عواید او د دوی د 10% ټیک ټول کبل صفار شي. اوزه په دې عقیده نه یم چې د 4 میاشتې په اوږدو کې به دوی دا سیستم ایجاد کړي او عملي به شي.
خاغلی نصرت دا هم وویل کله چې د دولت لخوا په کریډیټ کارتونو د 10% مالیه موضوع رامنځته شوه، ولسی جرګې ورسره مخالفت وکړ او ټینګار یې کاوه چې لومړی د سیستم جوړ او بیا د کریډیټ کارتونو پر مصرف کوونکو دغه مالیه وضع شي. خان محمد سیند، آزادی رادیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
اوس به صفی الله ستانکزی راته ووایي چې د نړۍ په معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه کومې مقالې او تبصرې راغلي دي.
د بروکینګز خپرونې په خپله وروستۍ ګڼه کې لیکلي نوی افغانستان به په اوربان او له طالبانو سره په معاملې ولاړ وي. د خپرونې په لیکنه د افغانستان لپاره دا مهمه ده چې د راکړې ورکړې داسې یوه لاره پیدا شي څو هم د افغان حکومت او هم د طالبانو غوښتنې پر ځای کړي او د امنیت په برخه کې د دغو لوریو اندېښنې رفع کړي. د بروکینګز په دې لیکنه کې راغلي چې د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی زلمی خلیلزاد هم د سولې پروانه پروسه کې د پرمختګونو خبره کوي. داسې ښکاري چې طالبانو ژمنه کړې د افغانستان په راتلونکي حکومت کې چې هغوی به هم یو برخه وي، د القاعده او داعش او نورو تروریستي ډلو او توندلارو ګروپونو په وړاندې زغم ونه ښیي. امریکا هم د طالبانو د دې هوډ په وړاندې ژمنه کړې چې په افغانستان کې به د خپلو سرتیرو شمیر کم کړي او د شرایطو په برابرېدو سره به ټول دا سرتیري وباسي. امریکا په افغانستان کې 4000 سرتیري لري. خو د بروکینګز د لیکنې له مخې زلمی خلیلزاد ویلي تر اوسه په هیڅ یوې برخې موافقه نه ده شوې او تر څو چې په ټولو مسایلو موافقه ونه شي په هیڅ شي به موافقه نه کیږي. د هغه په خبره تر اوسه د کار پیل ده. د بروکینګز په لیکنه کې راغلي د سولې په پروسه کې به مهمه موضوع دا هم وي چې طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته کښېني او د دې برخې لپاره ښاغلي خلیلزاد هیله مندي ښودلې. نېشنل انټرست خبرونې هم د افغان سولې په پروسې مقاله لیکلې خو یو جلا اړخ یې راسپړلی. خبرونه لیکلی اوس چې د افغان سولې هڅې دوام لري او افغان خزي نشي کولای له سیاسي صحنې د امریکا د وتلو مخه ونیسي، وخت یې رسیدلی چې خزي په خپله د خپلو حقونو لپاره لاس په کار شي. تقریبا له دوو لسیزو راهیسې امریکا متحده ایالاتونه د افغان ښځو د وضعیت د ښه والي لپاره هڅې کوي. د افغانستان په اساسي قانون کې ښځو ته له جرګو رانیولې تر پارلمانه، زده کړو او حکومتي دندو په ټولو برخو کې ونډه ورکړل شوې. د نېشنل انټرست په لیکنه نړیوالې ټولنې د ښځو او نجونو لپاره روزنیز کورس نا جوړ کړي څو په سیاسي، اقتصادي او ټولنیز رهبری کې د هغوی رول زیات شي. د خبرونې په لیکنه اوس دا سی ویرشته چې له طالبانو سره په سوله کې به دا ټول لاسراوړنی په پام کې ونیول شي. نېشنل انټرست لیکلي افغان خزي اوس د نړۍ د نور خزو په څیر د کار ورتیا لري او باید له دې ورتیا استفاده وشي. خبرونه سپارښتنه کوي اوس چې امریکا له 2001 کال راهیسې په افغانستان کې په میلیاردونو ډالرو لګولي او څه باندې 2500 سرتیري له لاسه ورکړي، باید پرې نږدي چې شته لاسته راوړنې په اوبو لاهو شي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من دک دتون سوالی اتن خلواس تاسو سره په تماس کې ما بازار د ټولې پاره دی. ټول باید وې چې ټول د افغانستان د خلکو ملي هویت او د لغو سره ده. زه د اجرایا رئیس تاسو یالي شورا څخه د ورسمشر صدا غوښتنه لرم. نور افغانان د جګړو څخه تلپیږي دي. ډیر سخت عوامل افغانان په جګړو کې وکړل. ټول باید وې چې طالبان څخه غوښتنه دا ده چې د استادو څخه د طالبانو د بچل غوښتنه دا ده چې د افغان حکومت سره خبرې
ریاض احمد د هلمند ولایت کجکی ولسوالۍ څخه خبره درسره کوم. موږ ډېر خوشحاله یو د دغه کار، د حکومت د کار څخه ډېر خوشحاله یو چې دا اوس په کجکی ولسوالۍ کې فلام شبکه فعاله کړې ده او هر ځای اوس کار کوي او هیله لري د حکومت څخه چې تر دغه لا هم په حاله کې چې څه کار وکړي او ډېر کمزورې ده شبکه ډېره او چې څه په تکرار کې تر دغه نه کې ډېر شکایت وکړي. ډېر خوشحاله
ستاسو پیغام، ستاسو نظر ده.
او اوسم یو بهرنی مسله چېړو. اروپایي ټولنه له ترکیه سره د بلغاریا تر سره ده د چټک اورګاډي د پروژې پر غوونه کې مرسته کوي. ټاکل شوی چې اروپایي ټولنه له دې پروژې سره د څه باندې 201 میلیون یورو مرسته وکړي. د دې همکاري تړون پرون په استنبول کې لاسلیک شو. نور جزئیات له احمد ټاکل څخه اوري.
اروپایی ټولنې پرون له ترکیه سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استانبول ښار څخه د اروپایی ټولنې د غړي هیواد بلغاریا پولې ته د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کیږي. د اروپایي کمیسیون مرستیال مشر ایرکی کاتاینن په استانبول ښار کې د ترکیه د مالیې له وزیر برات البیرخي سره په ګډه خبري غونډه کې وویل اروپایی ټولنه دې پروژې ته د 215 میلیون یورو مرسته کوي. د دې پروژې ټول لګښت شاوخوا 1 میلیارد یورو اټکل شوی دی. دا په ترکیه کې په یوه واحده پروژه کې د اروپایي ټولنې تر ټولو زیاته پانګونه ده. دا پټلۍ به د استانبول هلکلی تمځای د بلغاریا په کاپیکولی سفلنګراد سیمه کې له سرحدي دروازې سره ونښلوي. د اروپایي ټولنې د ترانسپورت کمیشنرې ویولتا بولس وویل اروپایي ټولنې او ترکیه د اورګاډي د دې سترې پروژې په لاسلیک کولو سره یو ځل بیا وښوده چې د خپلو خلکو د ګټو لپاره له یو بل سره همکاري کولای شي. میرمن بولس زیاته کړه ترکیه د ختیځ او لویدیځ ترمنځ د یو پله حیثیت لري. ترکیه له نږدې 2 لسیزو راهیسې په اروپایي ټولنه کې غړیتوب ته کاندیده ده، خو وروسته له دې چې حکومت یې د 2016 کال د جولای میاشتې د ناکامې کودتا په دوام د مخالفینو ځپل پیل کړل، نو د قانون د حاکمیت، مدني حقونو او د بیان د ازادۍ په برخو کې له هغو شرایطو شاته پاتې شوه چې په اروپایي ټولنه کې د غړیتوب لپاره اساسي معیارونه ګڼل کیږي. په اروپایي ټولنه کې د ترکیه غړیتوب اوس مهال زندیدلای دی او د دې ټولنې غړو لا هم پر دې موافقه نه ده کړې چې آیا دا پروسه په رسمي ډول وځنډوي کنه.
نثار احمد الکوزی له هلمند په خپل سیمه کې لیکلي د طالبانو او امریکایي هیات ترمنځ د خبرو په جریان کې باید اوربند وسی. له پکتیا فضل کریم درویش لیکلي هیله لرو چې په قطر کې رواني خبرې ګټورې وي. سوله زخمی له کندهار لیکلي کې طالبان سوله کوي نو باید افغان ځواکونو ته صدمه ونه رسیږي، زموږ افغان عسکر زموږ ویاړ دی. عبدالواحد مدقق له لوګر لیکلي دواړه طرفونه باید د خپلو نتایجو پایلې له افغان ولس سره شریکې کړي چې په تمه دي. عزیز رحمان له ننګرهار لیکلي خوښ یم چې نن موږ د خپل هیواد سپیسلي اتلان لرو او داسې اتلان لرو چې اتلس کاله د هیواد لپاره په میړانه ځانونه په شهادت رسولي دي. او په قاسم ځواک له هلمند لیکلي هر وخت ملکیانو ته مرګ ژوبله د طالبانو او هوایي ځواک لخوا اوړي وسلول طالبان باید د خلکو په کورونو کې سنګرونه جوړ نه کړي. تاسی ازادي رادیو ته واژیست. په خبرونه کې نور مسایل هم څیړو خو اوس د مهمو خبرونو د خپرولو وار دی. ولسمشر محمد اشرف غنی پرون یو وربیا له وسلولو طالبانو وغوښتل چې له افغان حکومت سره د سولې خبرو ته کښېني. په پام کې ده په قطر کې د طالبانو د هیات او امریکایي چارواکو ترمنځ خبرې له یوې دوه ورځنۍ وقفې وروسته سبا شنبه بیا پیل سي. د کرکټ ملي لوبډله سبا شنبه د آیرلند پر وړاندې خپله دویمه یو ورځنۍ یا 500 مسابقه کوي. افغانستان تیره مسابقه له دغه هیواده ګټلې ده. شمالي کوریا وایي چې د دې هیواد مشر کیم جونګ اون د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې پر خپل هیواد د ټولو لګول سویو بندیزونو د لغوه کېدو غوښتنه نه ده کړې. اروپایي ټولنې له ترکیې سره د هغې پروژې د تمویل تړون لاسلیک کړ چې په عملي کېدو سره یې له استنبول څخه د اروپایي ټولنې د غړي هیواد بلغاریا سره حتی د چټک اورګاډي پټلۍ رغول کېږي. او د اروپا د بشري حقونو محکمې په دوو جلا قضیو کې فرانسه او یونان له ماشومانو سره د بد چلند له کبله جریمه کړي. په خوست کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ په یوه سرحدي سیمه کې ولمانځل سوه. نجیب الله الخیل تفصیل وړاندې کوي.
د پنجشنبه په ورځ د افغانستان د یو شمېر نورو ولایتونو په شان په خوست کې هم د کب نهمه د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو ورځ ولمانځل شوه. د لمانځنې یاد مراسم چې د ګربز ولسوالۍ په بړي تاڼه کې د سرحدي کنډک په انګړ کې جوړ شوي ول، ویناوالو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ملي یووالي سمبود یاد کړل او زیاتولی چې دوی د هغو خلکو پر ضد جنګیږي چې په دې هیواد او خلکو یې جګړه تپلې ده. د خوست د ولایتي شورا غړي امیرالله رسوان ویل
افغانستان وسلوال پال یادا عسكر اصلن چې جنگي کې دي جنگ په مقابل کې جنگي غوړي چې دا جنگ دي ملک نه ورختي هغه چا چې په دې ملک نه جنگ ته پلي دی په مقابل کې ودرې کې دفاع وکړي. دا غا قهرمانون په دې ولس نه حق لري چې د نزولو تر څنګ هر وخت دوی سره په سنگر کې ودرېږي او د دښمن په ایمان جوړولو کې دوی سره په سنگر کې اوسي.
خوست والی حلیم فدایی په خپلو خبرو کې ویل که څوک غواړي افغانان په یو بل نوم وویشي نو هغوی د یو زر افغان امنیتي ځواکونو لیکې وویني او بیا دا فکر وکړي.
که څوک غواړي چې افغانان په دغه او هغه نوم باندې وویشي هغوی د یو زر زموږ امنیتي ځواکونو ته وګوري بیا دا فکر کوي. دوی د ملي یووالي سمبول دی. دوی د تعصب، نفرت، کرکې پر خلاف باندې یو سنګر دی.
د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو د لیکو سرتیري افسران هم وایي چې د هیواد او خلکو د سولې ژوند ساتلې وجیبه ده او په همدې خاطر افغان پوځ کې پر خدمت لګیا دي.
سرحدي ځواکونو افسر تورن امیر شاه منصور د خورې د هیوادوالو خدمت مونږ نه پارز ده او په ځوني پارز غنو. دا ولس مونږ سره همکاري کوي او مونږ د دوی همکاري په برکات نه مخته څو حرکت کوي.
زه ګلدرس خانه ما سورنګ کنده کې اسکان یم. دا وطن سره موږ مینا لري. خپ شاو کې تر غلي بس تر اخه وزې پیج را کوي دنا به خام نیت تر ولی خال کتا جدی تمره خشول به بخي بس می به ما خشول.
په مراسمو کې په ترتیب سره د ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت سرتیرو په پلي ډول او د یادو ځواکونو د پوځي ګاډو او وسایطو په واسطه پوځي پریډ او رسمي گزارش تر سره شو.
او اوس د روح الله انوري پراپور کې اوري چې د کب نه هم په کونړ کې هم ولمنځل سو.
د ملي اردو یو تن بریدمل معتبر خاکسار وایي تل یې د وطن دفاع دپاره دنده ترسره کړې. په ډیرو عملیاتو او جګړو کې برخه اخیستې ده چې تریخي او بدې خاطرې لري.
ترخه خاطره دا و چې موږ لاړو ناړۍ ته وظیفې ته درش پیمال ته وکړه. هغې نه چې بېرته راتاو شو درې ته ټانګونه موږ سره موږ کنډک سره وکړو. کنډکې دو رحمت الله قادری ډګرمن د سره موږ د موږ درې موټرې ویشته پاشته دو موږ نه دوه نفر پکې وسوځېدل او درې نفره زخمیانو. هماغه زخمیان او نفر چې وسوځېدل موږ موټر بکسل کړه. موږ د طالبانو نارې ول چې تسلیم شي تسلیم شي. موږ ورته ویل موږ نه تسلیمېږو. موږ ته بېخي نږدې راغله ګرنیټونه یې راخطا کړل او موږ هماغه موټر بېرته بکسل کړه. په خپل هغه ته هم راورسو لیوا ته هم بېرته راورسو موټر هم بکسل کړه او مرسو.
د نارنګ ولسوالۍ د سیمه ییزو پولیسو قمندان وزیر وای دوی د ولس خدمتګاران دي او ولس یې پوره ملاتړی دی.
او نن ورځ د سرباز ورځ وای ولس زموږ سره سل په سل کوي ملاتړ کوي. زموږ د ولس نه راضي موږ سره ولس ولسونه خو شاته ولاړ دي. څه مشکل پکې موږ مشکل نه لرو سره دا د ولس حالې زه چې زموږ همکار د ولس موږ سره همکار دی. د ولس سره همکار یو.
د چوکۍ ولسوالۍ قومي مشر عبدالاحد وای د کونړ اکثره ځوانان په افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو کې دندې ترسره کوي او ولس ورسره په هر ډول شرایطو کې همکاري کوي.
دا چې موږ ملي اردو سره د خلکو خواخوږي ډېره حده زیاته ده ځکه چې هر سړي بچې ورور دا په ملي اردو کې سوق شوی دی او د خپل وطن دفاع لپاره لګې دي هلې زده کوي نو ولس سره ټول همکار دي ملي اردو.
د غونډې په پای کې رسمي گذشت هم ترسره شو. افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د ولسونو لخوا وستایل شول او یو شمیر مسؤلینو ته ستاینلیکونه هم ورکړل شول.
د افغان امریکا د سوداګرۍ خونې مسؤلان وایي هڅه کوي چې امریکایي سوداګر په افغانستان کې پانګونې ته وهڅوي. نور حال د مجیب رحمان حبیبزی په راپور کې.
د افغان امریکا سوداګرۍ خونه یا AACC هڅه کوي چې په افغانستان کې د قانونو، انرژي، زراعت او مخابراتو په برخه کې امریکایي سوداګر پنګونه وکړي. د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه اجرایی مشر جیفری ریکو ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې هغوی د روان میلادي کال په می میاشت کې په افغانستان کې د امریکایي سوداګرو د پنګونې د جذبولو په خاطر په واشنگتن کې د امریکایي او افغان سوداګرو سره ګډ کانفرنس جوړوي. هغه وویل چې په دې کانفرنس کې به اساسي بحث په افغانستان د شته فرصتونو په برخه کې د پانګونې په څرنګوالي متمرکز وي. په څلورو برخو کې یوازې امریکایي سوداګر نه بلکې نړیوال پانګوال علاقه لري چې په افغانستان کې پانګونه وکړي. له هغې جملې یو د انرژۍ د ودې برخه، د قانونو وده چې پکې د قانون استخراج هم راځي، د زراعت برخه او خاصتا د زراعتي تجارت برخې دي. د افغان امریکا د سوداګریزې خونې د مسؤلانو په خبره چې افغانستان د امریکا متحده ایالاتو ته د مستقیمو پروازونو د نشتون په دلیل نسبت اروپا ته کم صادرات لري. جیفری ریکو وایي چې افغانستان اوس مهال په کال کې ډېر لږ زعفران، غلجات او نور محصولات امریکا ته لیږدوي. هغه وویل اوس مهال افغانستان متحده ایالاتو ته زعفران، ناخود، انار او خاصتا د انارو جوس استوي. موږ هڅه کوو چې د دواړو هیوادونو ترمنځ سوداګریزه راکړه ورکړه زیاته شي او د افغانستان زراعتي تولیداتو ته په امریکا کې لوی مارکیټ جوړ کړو. افغان سوداګر او د افغان امریکا سوداګریزې خونې غړی ابراهیم غزنفر وایي چې افغان سوداګر دې ته لیواله دي چې له امریکایي پانګوالو سره په افغانستان کې ګډې پانګونې ترسره کړي. هغه وایي امریکایي پانګوال کولای شي چې د انرژۍ، د مخابراتي شبکو، د ودې او د قانونو د راهیستلو په برخه کې د پرمختللو امکاناتو په لرلو سره له خپلو افغان شریکانو سره په مسؤونه توګه پانګونه ترسره کړي. خاغلی غزنفر په دې باب وویل
عموما د افغانستان د بخش معدن، د بخش انرژي
عموما په افغانستان کې د قانون او انرژۍ د تولید په برخه کې د پانګونې ډېر زیات فرصتونه شته او موږ ورته اړتیا هم لرو. موږ د انرژۍ یعنې برېښنا د رالیږد لپاره ګاونډي هیوادونو ته میلیارډونه ډالر ورکوو. که خپله په دې برخه کې په ځان بسیا شو دا به موږ لپاره لوی منفعت وي. په دې برخه کې امریکایي پانګوال کولای شي چې له موږ سره په ګډه پانګونه ترسره کړي. په داسې حال کې د افغان امریکا د سوداګرۍ خونه په هڅه کې ده چې په هیواد کې امریکایي او افغان سوداګر په ګډه پانګونه وکړي چې د افغانستان دولت په دې دلیل چې دا هیواد په وچه کې قرار لري د سیمې او له هغه ورهاخوا د هوایي سوداګرۍ دهلیزونو د زیاتوالي هڅه کوي. موجب حبیب سی، ازادی رادیو، مزار شریف.
امنیت او سالم چاپیریال.
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
قدرمنو دوستانو، زده کړه غوښته ده چې په مرسته من کولای شو په ژوند کې ډېر ستونزې حل کړو. نو ځکه نارینه او میرمنو ته اړینه ده چې د زده کړې له لوی نعمت څخه برخمن شي. خو د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې بیا نجونو ته یا خودا چې د زده کړې اسانتیاوې نه وي او بیا یې هم کورنۍ نه غواړي چې دوی زده کړې وکړي. نن په همدې کله خبرې کوو له موږ سره میلمه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې مسؤوله تورپیکۍ مومنده. که درته وایي چې همدا اوس وخت کې تاسو د نجونو زده کړې په څه رقم وضعیت کې وینئ، آیا کوم کار چې ورته سوی دا کافي ده؟
د تېر مودې په کتلو سره فعلا د نجونو تعلیم وده ډېره په ګړندۍ توګه مخ په وړاندې ځي، خصوصا د هغې پالیسۍ نه وروسته چې موږ سږ کال یعنی د 2019 د فبروري په شپږم چې تېره لنډه موده کېږي چې دا پالیسي پرانستل شوه، چې خوشبختانه په دې لوی محفل کې لومړی میرمن هم ګډون درلودو او د هېواد د لوړو وزارتونو یعنې ټولو د تعهد هغه تعهد موږ لاسته راوړو چې ټولو د خپلې ژمنې وښودې چې موږ به د نجونو د تعلیم په وده کې ډېر خپل کوشش او خپل هغه حصه هغه خپل بخش به په مخ یوسو.
اوس چې پسرلي ته نږدې یاستو، بیا به تعلیمي کال پیلېږي. په راتلونکي تعلیمي کال کې نجونو ته څه په نظر کې نیول سوي دي، خصوصا د افغانستان په لرو پرتو سیمو کې دوی ته به د زده کړې کومې اسانتیاوې برابرې سي؟
طبعا د دې پالیسۍ په اساس به اوس ډېر جدي کار روان دی چې ستراتیژي او اکشن پلان ورته جوړ کړو. تعلیمي کال د پیل نه تر پای پورې به دا فعالیتونه جوړېږي او دغه په درې ساحو به ډېر فوکس وي د دې پالیسۍ، چې لومړی ساحه د دې د کیفیت ښه والی دی، د نجونو د تعلیم وده او د هغې د کیفیت ښه والی. د نجونو د کیفیت د ښه والي په حصه کې به په نصاب فوکس کېږي چې څنګه یو ښه نصاب چې د نجونو ته د ویلو او هغې ته اسانتیاوې پکې هغې سره یعنې جندر بیس وي، هغه د نجونو فعالیتونه او دغه انعکاس موندلی یعنی یو ښه نصاب وي د زړه پورې نصاب نجونو ته. د ښوونکو د تربیې حمایه کول دي چې باید تربیې معلم کې یا د ښوونکو په وده کې یا په تربیه کې باید ډېر کوښښ وشي چې ښځینه شمېر زیات وي او هغه مضمونونه چې ضرورت یې هغه وي، یعنې وده د تربیې معلم ده د کیفیت په ساکې. او بله د پوهنې د کچې ارزونه د زده کوونکو د نجونو چې د پوهې کچه یې وارزول شي چې دی په کومه کچه یادګیري ده، کومې ستونزې لري، کوم مسایل ښه یادولی شي، دا هم ډېره مهمه ده. بالاخره د یو مسون او د یو ښه پوهنیز چاپېریال جوړول دي چې دا د کیفیت باندې ډېر تاثیر کوي د نجونو د تعلیم. او د دې په څنګ کې محلي شوراګانې او د ښوونځیو شوراګانې دوی سره کار وشي، تا دا زمینه مساعده شي چې کورنۍ سره تماس ونیسي چې هغې خپل نجونو تعلیم ته پرېږدي، یعنې شوراګانې خپل رول په دې کې د ښه لوبولی شي.
په اکثره سیمو کې په ښوونځیو کې یا خو ښځینه ښوونکي هېڅ نشته یا کمې دي، نو دا یو لوی دلیل سوی کورنۍ ته چې نه غواړي خپلې لورګانې ولیږي چې دوی درس وایي. په دغه هکله د معارف وزارت یا د ښوونې او روزنې وزارت په دې هکله څه پلان لري؟
د دې په هکله اول خو ښه ده چې په پالیسۍ کې هم دا موضوع په زغرده ذکر شوی ده او راغلی ده چې باید ښځینه ښوونکي وګمارل شي. کله چې پالیسۍ کې موږ دا ولرو چې ښځینه ښوونکي ګمارل کېږي، دې ته موږ بیا فعالیتونه وکولای شو چې بیا برنامه جوړ کړو چې په کوم اساس باندې ښځینه ښوونکي وټاکو. نو طبعا یو خو دا ده چې په ښه معاش او ښه تشویقي ډول باندې به د مرکز نه ځینې تحصیل یافته او هغه ښوونکي چې هیله لري چې په خپلو ولایتو کې په خپلو کلیو کې درس وکړي، هغه به ترانسفر کېږي یا بلته مقرریږي. حتما د دې به یو ښه امتیاز وي، ځکه په دې امتیاز خو ازل نه دي چې ښځې کار وکړي، یا به محرم وسره یا به مثلا د استوګنې بود باش کرایه او سفریه، دا مسایل به وسره چې دوی حاضر شي چې په ولسوالۍ کې کار وکړي. او د هغې په څنګ کې به خپله فارغین دي او کلي پرتو سیمو او لورې سیمو فارغین به خپله بیرته ملتن معلمینو په حیث وګمارل شي، چې موږ تقریبا په پروګرام کې 10,000 ښځینه معلمینو ګمارل او د پروموت لویه برنامه ده چې تقریبا 15,000 په تیر کال کې ګمارل شوي دي، او دا نور هم سږ کال بیا 3,000 نور ښوونکي ګمارو چې دا هم په لورو سیمو کې دي. او هغه ښوونکي چې په هغه کلیو کې چې د تعلیم سطح ډېره ټیټه ده، موږ ورته دا فلیکسیبلیټي ایجاد کړې چې هغې ته معلمین هم د ټیټ لیول نه ونیسو. مثلا د لسم صرف یو نجلۍ دی، یولسم صرف دولسم که متعلمه مي، د دې په څنګ کې چې خپل درس مخکې وړي، خپل زده کړې مخکې وړي، کولی شي چې یو ابتدایي ښوونځي ته یو مالي ښوونځي ته درس ورکړي. تعلیم په څنګ کې هم کولی شي چې ښوونکي دنده په مخ یوسي.
په دې وروستیو کې د یوې معلمې یا د یوې ښوونکي مقررېدل ډېر سخت شوي دي، ولو که هغه پانتون میلی یعنی لسانسی ده مشکل ولی رمز ده سویده هر کال گنش میر فارغین مگلرو سرال دیتی زدکره تم افغانستان غندی یا ملک بیهد از یاد ضرورت است بیا پا تیره دی اینجونو پا برخه که ولی ده غمالی مینی سمینه جذبیگی
زده پسن که چه مونگا ده خزینه و خون که زیادواله یا ودفته پسن که کیفیت هم دیر ضرور ده او که چیست دا پروسه بیخی مثل خلاص پراتشی نو فکر کنم تا کیفیت پا راست پروس چی چی زکر هر اغا معلم یا اغا فارغین چه سند لدی او کیگی چه اغای تعلیم دیر پتیت سطح تعلیمی کروی نو اغا هم شاید خود خون که دن دا پمخی و سیازان آزر چی چود در طور که کلا چه خپلا که زکر نوی کلی نور زکر اونو تا خسن جونو تا با اغا سور کی ده ده بخاطر منده دا چه ارسوم را قانون منده ای دا پروسه لکه دا اصلاحاتی دارید لاره چه ایلان که گیر آزاد رقابت لاره خون که پست یا امتیان نا مقرره گی زیادتر دا مرکز پسته دی نو دا دیر خب پروسه دا اما کله چې مونږ ګورو اخواته چې ارتیا زیاته ده په کله کې په دې لور ځایو کې چې اته د لک تحصیل والا خوندان یاد ټیټه چې معلمین هم په کار دي نو بیا غي تاسو ته ودی دي لکه د دې سره معلمین چې مقرره دي د اعلان د مثلا سایمې په ولاتو تقسیم شوی ده هر زکون کې هر خون کې کول شي چې به د لوی رقابت نه لکه په مرکز کې چې اصلاحات اداري لخوا کیږي د راشه مونږ دې په اسانه توګه په سال توګه وګمرو صرف د مرکز کې د کال کل چې ملي امتحان لنیږي په دې کې بیا لږ پروسه طویله ده ځکه هغه معلمینې چې لسانس دي ښه زده کړې کړي هغه مقرریږي
که څه هم د نجونو د زده کړې د ارزښت په هکله بار بار خبرې شوې دي او اکثره کسان په دې باندې پوهیږي خو بیا موږ ګورو چې په ځینو سیمو کې سره له چې ښوونځی هم شته ښوونکي هم شته مګر یو کورنۍ نه غواړي چې خپله لور ښوونځي ته ولیږي اوس نو تاسو نه دا غواړو چې یو ځل بیا د زده کړې په ارزښت باندې خبرې وکړئ چې هغه غټ ټکی راته وایي
طبعا زموږ په هیواد کې مثلا فرهنګي ستونزې مشته پسند که امنیتی ستونزه مشته دی او د کورانه د پوهی کچه هم دیره تیتا ده زن کورانه یو چه په هی صورت آزرین ده چه خپل لوران من زکر و که او دیتا یو پوهاوی پکار دی که چه تا دای خپلا دا تعلیم در لوده لی کورانه خپلا تعلیم یافته وی ایس وقتی ده خپل لوران و ده تعلیم مخنیوی نکو به طول نره تا داو ثابته شویده چه ار هواد چه پرمختک کرده ده اغای اغا اصلی ده پرمختک علت و دلیل ده تعلیم وده و اغا پنجونه که و پو نرینه و که پو طول و که و
سکال تعلیمی کال بحل نور کلونه چه فرق لری پا تیر انجونو تا
ده خواهی زایده ده چه سکال دیر لوی لسالان چه منگل رو ده پالیسی مجفی شوی ده و ده یو چراغ ده چه موزد معرف کولیشی چه ده ده پرانایی که خپل پروژه او خپل برنامه پا خلاص لس وراندی که یعنی ده پالیسی پا جوراول و برس ور تا استراتیجی جوری گی نو ده فعالیتونه که سابق یو چندو ده باس لس چند زیاد وی ده ده پا چند که ده پروس کالی هم تاسو واری دل شده هشار کال و ده د هشر په ده باندې یا پلاسی زمانه اوس تبدیل شوی دی نه په لاس کال کې باید معرف ډیر زیات لاستاونه ډیر زیات تغیرات او مثبت پوینټونه په معرف کې پاتې شي چې د ټولو په سر کې د نجونو تعلیم دی چې نجونو تعلیم په وړاندې ستونزې زیات دي په اول سر باید د ستونزې لمنځه ولاړ شي د نجونو شمیره زیات شي په تعلیم کې او هغه ټاکلې هدف چې 50 سل نه د نجونو په تعلیم کې ونده ده د ښوونکو او همداسې په اداره کې او په منجمنت کې د ښځو کارمندانو زیاتول دي چې دا ټولې مثبتې اغېزې کوي د نجونو په تعلیم باندې کله چې یو جلکۍ ګوري چې په اداره کې او په منجمنت کې د دې مدیره ښځه ده یا په ریاست کې ښځه کار کوونکې ده یا بالاخره د وزارت په خپله په رهبرۍ په سطح کې تصمیمګیرۍ په سطح کې په میز کې چې د ښځو شمیره زیاته وي هغه رای ورکوي مثبتو ټکو ته چې د نجونو ته مثلا کار وشي دا زمینه ورته هواره شي نو ډیر مهم یو سکل کې ډیر زیات فکر کوم لاسته به موږ لرو ان شاء الله د اوس نه فعالیتونه او کار ډیر زیات شروع دی په دې سکه چې نجونو تعلیم ته وده ورکړي
ډیر زیات مننه ژوندۍ اوسئ
مهرباني
قدر مننه دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ښوونې او روزنې په وزارت کې د اساسي او ثانوي زده کړو د برخې د مسؤل تور پکې مومن خبرې د نجونو د زده کړې په اړه واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونیسف په ګډه همکاري جوړیږي تر بیا ښه چاري
کور کلای
نن سبا چې راغلم هم امرا سره جنگ کړی دی په نسی جنگ تر نه راوتی
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وېسه کور تاخوځي
جوړونکې مریم توخی. د ازادي رادیو درنو اوریدونکو په سلامونو مهر کلی کوم. دا دیونی دا کورکلی په خبرونه کې په دی غږیږو دا چې په ځینو سیمو کې اوبه ډنډ ولاړې وي. د ښاروالۍ د دندې ترڅنګ د خلکو مسؤلیت څه دی او څنګه خپلې سیمې یا کوڅې پاکې وساتو؟ دا دې موضوع د راسپړلو په منظور د ځایي خلکو د نظرونو ترڅنګ د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس سره مرکه هم لرو. دا خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد وړاندې کوم.
نوریدونکو ورسته ورختونه په ټول افغانستان کې خلک ډیر خوشاله کړل او دا ورختونه د یو سمسور په سرلی ښه پیلامه وبلله. خو دې ورختونه بیا د کابل په ځینو سیمو کې خلک له ستونزو سره مخ هم کړل، لکه د هوا شناسی، لبې جری خیرخانه، دریم پروان او داسې نور سړکونه چې اوبه پکې ډنډ ولاړې وي او خلک د تګ او راتګ په وخت کې له ډېرو ستونزو سره مخ دي، چې همدا د اوبو تجمع په یو ځای کې د لارو د بندېدو سبب هم کیږي. دا چې نور کوم مشکلات دی ولاړ اوبو جوړ کړي، د کابل د خیرخانې د لبې جرسی می اوسیدونکي امیر محمد بیراته وایي
دا اوبه سلته داندې کی داندې خلکو کورو ته ورځي، خلکو ته بوجیګان له خټو له خاورو نه ډکی کړي دي کورو ته دیمنګ اوبه را نسی، مګر هم د خلکو کورونه ته چپاسوي دي په دې اوبو کې. سیاسر دې ته دومره مشکل کړي دغه شفاخانه ده، دغه شفاخانه ته سیاسر راځي یا کته سر ته وځي بیا راتوي چې د شفاخانه ته کله زیاتره خلکو دې اوبو کې تیرسوی دی پایدلی ولیدلی دی چټلسوی دی ډیر خلک له دې لا بچا چاراینم په مشکلات دي. دلته سی انډک باران وسی انډک سی بیخي وبره جګی ګټه د دواره سره کونه نسی او سی باران نه پاغه ورځ د غیاو سره اتمان ضروری لوبونه ډکیږي تلا صبح جو پوری وبنی بالا لا صبح جو شوبره ټولی کی دلته خلک تیرې دل نسی لدی وره زم د حالات د څلو پنځه کال کیږي سم ته وب ډانټ دي اے چا مشکل دغه جاره وېست به فائدې عدالت جاره راوځي سړک ته.
ځینی خلک بیا وایي چې خلک هم ته دی بایسکی چې په کوڅو کې اوبر ټنډ شي. په دې اړه د کابل د وایسل آباد سیمې اوسیدونکي خدیجه هم په کوڅو کې د ولاړ اوبو څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی کوڅې د ښاروالۍ لخوا سمنټ شوي، خو نوموړي د کوڅو په سامان نه ساتنه کې د محل خلک هم ګرم بولي او زیاتوي
کې د ښاروالۍ زمنګ کوڅې د سیمې ټوله ښه سمنټ کړي د خپل مسؤلیت په ښه توګه سره ادا کړي د نو د خلک چې شوي د ټول او رونه د کورم دي کوڅې جوې سره د ویالې سره وصل کړي دي، دا څوک چې ظرف مینځي، دا څوک چې حمام کوي، دا څوک چې ویلې مینځي، دا څه کثافات چې اوبو سره یو ځای هغه د ویالې ته راځي نو د دې پاکول کې څوک ونډه نه اخلي، نو دا خو امکان نه لري چې دولت راشي د دوی د ویالم پاکه کې. ډېر مشکلات یې جوړ کړي دي، دا ټول اوبه چې خنډ شي ډېر وخت پې تېر شي بوی کوي، پشې شیان ترې جوړېږي، اوس خټې دي، خلک وایي چې کوڅه سمټ ده تاسو به راحت سي، خو ویلېګانې سمټ نه دي، ټول خټه باندې را باسي، دا واوره چورېږي، دا چې کله باندې وس هغې سره کاغذ اس کثافات خټ ټول باندې ویالې ته کوڅه کې اچي سمټ تاسو خپل ویني دا ویني د جوې بغلونه ویني چې شنې دي لیدا خو چې ډېر لون شي پاک نشي خو دا ته باندې خرابي کې هغه بغلونه هم سرو شي څوک پیغام کړي.
باید وویل شي چې په کوم ځایو کې چې اوبه ډنډ ولاړې وي او سړکونه تر راوځي د جرونو نه پاکېدل یا د کورونو د اضافه اوبو لار کوڅه یا سړک ته ده چې دا بیا په یو ځای کې تجمع کوي او خلکو ته بیلابیل ستونزې جوړوي. د کابل ولایت د دولسه ناهی اوسیدونکي نادیا له خلکو څخه د همکاري هیله کوي او وایي
نو د خلکو وظیفه دا ده چې هر وګړی هر پرد کې د مسؤلیت احساس وکړي، نو څنګه چې کور خپل پاک ساتي همداسې باید کوڅه هم پاکه وساتي، د ورو ورو مخه هم پاکه وساتي، لکتي باید پاک وساتي، د کور اوبه چې دي دغه ته هم باید دوی خپل فکر وکړي چې دا اوبه څه رقم ته خوندي کولی شي، څا ورته وباسي، بو ته باید لاره جوړ کړي چې سمې په لکتوي کې ووځي او نور واوري دي کدار دوی خپل کورونه راونه بس کې ویلې ما بین کې دوی ټوله کې دا هم یوخه خبره ده چې له باندې نظافت ساتل کیږي، څومره چې دوی په کورونه باندې مصرف کوي څلور منځله جوړوي درې منځله جوړوي کې دای سي لګندازې په کوڅه باندې هم مصرف کړي کوڅه سیمټي کې.
قدر من اوریدونکو دا خبرونه په دې برخه کې د موضوع په تړاو مو د عامو خلکو نظرونه راخستي چې اوریدو ته تاثیر بولم.
نوم محمد عالم دا دغه لابیجر کې اوسېګم باید دغه سی اوسې دغه جر سره جوړ ک دغه بیت ک شروالې ل کنټرول نه دغه پاک شي د وبو لاړې دا لړو دغه شک ډاک د مټه تصرف لري ډاک د وبو لار نه لري ست تیر شي د دولت نه غوښتنه سره دغه وبو منې شي دغه سرکټ نه نه موټر کې راشي نه نه پارتلای شي نه څوکلای شي نو دغه مشکل د ټولو ته یو مختنه نه سي د دولت وزي په خلک شي وګي خلک حضور نه رسي دغه لزور باندې نه پر کار نه سي نه پر
زه فهیم الله د میر بچکور د ولسوالۍ نه زمونږ نظر دا دی چې ولای کې څه ونه چې د خلکو دولت سهولت هغه کړی و خلک خپل ورانوي خپله ته مشکل دی نو دا د هر چا خپل شخصي نظر دی باید ولې پاک انصافه چې اوبه پکې لاړ شي دمنه شي خلکو ته مشکلات پیدا نه شي بیا خپله باید اول دولت خو نه کوي خلک خپله پیسې وچ خپله کوڅه خپله لار خپله باید جوړه کړي د څو حکومت به خلک به انتظار وسي
اسم عبدالواسی دا کور چاردی خواتا دا چار چوکی خپل کوچی با پاک کی سترا وساتی چې همکاري بنی خو نکیږي دولت مونږ سره همکاري کوي مونږ دولت سره همکاري کوو
درنو دوستانو دا چې د کابل ښاروالۍ د ډنډ اوبو د حل لپاره کوم لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه لري، دا د اوبو د سم مدیریت لپاره کوم کارونه په نظر کې لري، او د خلکو همکاري څومره اړینه ده، دا د پښتنو د ځوابولو په منظور زموږ همکاري مریم توخی د کابل ښاروالۍ د نشراتو له رئیس جلیل سلطانی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم.
په کابل کې په ځینو منطقو کې اوبه ډنډیږي او ولاړوي، علت به راته ووایي؟
مننه کوم. تاسو ته بهتر معلومه ده چې کابل ښار د تخنیکي دلاز او د جغرافیایي دلاز یو خاص موقعیت لري چې هغه داري چې موږ د ارتفاعاتو په میانس کې واقع شوی یو زموږ ښار، او دلته په دوه عرصه کې مشکلات رامنځته کیږي. دوه عرصه کې مشکلات لري، یو د تهویه هوا، د تخلیه هوا په دلاز، دوهم د اوبو د جمع کیدو سره مخامخ کیږي. د علت اساسي هغه خاص جغرافیایي موقعیت مده.
اوږدمهاله هدف ستاسو ته دغه اوبو د منځړول په خاطر چې ځکه موږ ورغلو ولته خلک ډېر په مشکلات کې او ډېر په تکلیف کې، ځکه چلته شفخانی دي استوګنځای نه دي، خلک تاګور تاګ نشي کولای. اوس راځو لنډمهاله پلانونو ته. اوږدمهاله پلان ته چې څه پلان تاسو لري چې دغه اوبه له منځه لاړ شي؟
کابل ښاروالي په 95 کال کې پس له ډیرو کلونو لومړی وار کې پکاري رکانه د شروع کې، او په 99 کال کې کابل ښاروالي د ټا پلان وکړ چې باید د په دایمي توګه او په اساسي توګه د مشکل حل سي. نو یوازنی د حل لارې دا و چې باید د وزیر آباد کانال باید په اساسي توګه سره ډیزاین سي او جوړ سي. نو خوشبختانه چې دا پلان جوړ سو او ډیزاین او تدارکاتي پلان یې تکمیل سو په 99 کال کې، او په 99 کال کې د کانال کار شروع سو چې تر اوسه پورې خوشبختانه حدودا 80% کار مخته تلل دي، او دوه تر درې میاشتې وروسته ان شاء الله چې دا تکمیلېږي.
رئیس بوس خو دا هغه پلان د چې د خیر اوږد مهاله دا درې میاشتې وروسته به دا تکمیلېږي. د لنډمهاله چې اوس خلک ډېر مشکلات سره دي چې تیرې دانې شي دوګونه د سرکونه، څه پلان تاسو لرئ چې دغه مشکل حل شي؟
او زموږ لنډمهاله پلان دا و چې لدې پار چې د کانال کار جریان درلود شروع، نو موږ دا پیشبینی کوله چې دا ساشکل به مشکلات ولرو. دلته په همدې خاطر موږ هم د اطلاعی د خبرونو سره د خپل ګران شهروندانو ته دا خبر شریک کړی و چې موږ په دې ژمه کې په دې ساحه کې د دې لپاره چې دا کانال کار جریان لري مشکلات به ولرو، او د دې لپاره چې دا مشکل حل سي د لنډمهال په توګه موږ د تنظیف ریاست سیار وتر پمپونه او ټانکر او یو ډیر چټک تیم تنظیفی تیم د توظیف شوی ده. دا زموږ تیم په هغه وخت سره سم د ضرورت سره سم وتوانیده چې دا اوبه ټول کې او تر څخه بهر ته انتقال کړي.
رئیس، دا کانال چې د خیر ک جوړ شي او دغه اوبه ټول مثلا د تایمانی نه او د چاره سرسبزی نه او د میدان هوایی د سرک نه دغه ټول بل ته تجمع کوي او لاړ شي، د دغه اوبو نه به ګټه پورته شي کنه؟
بله، دا ډیر ښه سوال دی. او د اوبو د استفادې پروسه یا سیستم دیر یو اساسی سوال دی، اساسی مسئله ده. وزیر آباد کانال ده اوبو سخه پا پام کیده چی پا زراعتی استفادو زنیوسی او هم ده زیرزمینی اوبو تقویه است.
رئیس روسی بخشینم دست مطرح کچه ساس غختنه ده دی خلقونه چی تو سپوری البته یعنی ده کانال کار روان ده و دی پا مشکلاتو کی دی بیا هم ده اوبو تخلقی که خو ورختونه دیر دی چه وای لره دوی تا و چه غختن لره چی دوی سمرام کاری و که ترسو ده سونزه ترسو چی یعنی بنیادی حل کیگی اقلا ما قطعا حل شی.
تاست معلوم ده چی پا هر شار که شاروالی ده وگر و شاروندان و همکاری تا ضرورت لره. نو کابل شاروالی هم دیر ضرورت لره ده شاریان و ده همکاری و تا. نو زموش پیام همیشه واضح دی، همیشه من گوله ده چی باید زموش گران شاریان باید ده خپل ده شاروالی سر همکاری وکی کرد.
دیر از یاد همانه که کل ودان رای سر.
جوانده واسی ساسی.
درنو ریدونکو داوا د دیونی دا کور کلی خبرونه در بیا خو وخت ولاری.